السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردی سم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په دغه یو ساعته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورتونو برخې ته ځانګړې شوې، او په دویم نیمایي کې به 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو، خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهور رئیس توای د افغانستان او روسیې د اوږدمهالو دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي، او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خغل مینپال زیاتوی روسیه با در نورو همکاریو ترسنگ لطوریزم او مخدره موادو سره د مبارزی په برخه کې لافغان لوری سره پوزی او استخباراتی مرستی کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمنی او هند سربیره د سیمه او نړۍ له یو شمیر پیوړیو هیوادونو سره له دی وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځند سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچقون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړي له تورلي څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي و چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتی چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تیره ورځ شوې، خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تورې یو تن نیولی. د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خواته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول، خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یوه مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدراعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډیدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستراعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤل زیاته کړه چې د روسي او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپل په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږهیله شولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول سوې سیمه کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل سوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا سوي چې تر 40 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاد سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر درېمه برخه جوړوي عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. یانکوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې شي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي یې وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه سوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزې بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړې دي. بل خو د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنگرونو توغندي وشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل دا تورونه په داسل کې پوري کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 کال له موافقې سوي اوربند راهیسې یې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګورنو قرباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یوه مرکز کې مسلمان ښاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اورباندې ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مراباندی کړی ډیر د توازو احساس کوم.
د پلار له پاکستان لندن ته کډوال شوی دی. د سیال یو 40 کلن زک ګولد سمیت بیا دیوی شتمنی کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې زیانمنې کړي.
معلومات یک به ما و بشکلات غیر مستقیم میرسه ناشی عزیزه که حلقات جنگ طلبی از در امر عاده سل و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارن.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په 2 نوي ځایونو کې نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقص های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تکتنه او د غراز د افغانستان لو ګوډ ګوډز خرابورونه هم په همدې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي. ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 چپو باندې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم داراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارینی کورنۍ کړی ناکام کړی. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی امین کریم نن ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستې نتیجې ته نه دی رسیدلی خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلی او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکېدو مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول له عالی شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیکېدونکې ده.
با شورای عالی صلح به یک تفاهمنامه نهایی رسیدیم، ولی معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از اینه که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارن و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتونه که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمن دروغي جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ول سمواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې او په دریو ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوی چې حزب اسلامي پریټینګار کوو. ل دې وړاندې اټکل کې د شمشتو کیمپ را لګ دی دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمن د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. دروغ جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نخکاري چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغه تفاهمنامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړي دي. د سولې عالی شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هست میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ایتی را که اختلافات باقی نمانده.
ښاغلی اوچکون وایي چې دا تفاهمنامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې له اندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درېګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټډیو کې راسره دی او نور جزئیات په له دوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یوویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاده خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علیاقا مزیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په دیارلسو کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتی رو دیالو سکلونو که چې د قانون له عمر تیریږي بشمیره نقص شوی دی. خو د افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوی برخه موندلی چې له 112 ماده یوازې 21 ماده چې ویلی دی د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نورې ټولې ماده نقص شوی دی.
پایتخت افغانستان
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څېړنه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي، د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علیقه مزیدی ده هم ویل چې ارګ میشتې د کابینې غړي، والیان، قمندانان او زورواکي د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډېره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه رپورټ دوی ته نه دی رسیدلی او همدا چې دغه رپورټ ترلاسه کړ په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی و د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی، د طبقه رئیس صاحب جمهور کرزی سره نه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري. یعنې دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوه د اجرایه د خوا نه نقض شوی دی، د قوه د تقنیني د خوا نه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسیپ برم په حقوق کې وایي، هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نولدی که ملا تاس اگوری که دغا موجوده حکومت اساسی قانون پر بنسد نده جور شوی. دا یو توافق ده چه جنگری لفانه پا افغانستان که تحمیل شد. دوم، تمدید خود مقننه دوره. دا به هیس امکان ده رئیس جمهور صلاحیت نده، رئیس جمهور اغا تمدید که. نولحاظه هر حق وزیر یا هر حق قاضی چه خود مقننه تاییدهی اغه په خپل خلاف قانون دی، ځکه چې په خپل مرجع قانوني خلاف قانون دی. نو لذي کبله د فریډم هاوس یا د ازادي خونه کوم شي چې ویلي دی واقعا دا نقص وایي.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیره ماده نقص شوې دي، اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا دی چې دلته زورواک حکومت دی، نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپله ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو له خوا نه نقض کېږي. اوس مثلا رئیس صاحب جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زور یې نه رسېږي چې هغه والي د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره، د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده، دا په کوم قانون دی؟ قانون به دلته لیکي چې د دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفې سرته نه رسېږي. ولدي کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملی ارزش نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کی.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، همدغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقص کی؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په ان قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته، منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل، کومه ماده د اساسي قانون، کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 200 کاله مخکې تا توشی شوی دی تر اوسه پوری یو ماده هم تعدیل شوی نه دی کچری کوم شای په کی اضافه راغله هغه امینمنت په صفات یا زمینی په صفات البته په کی زیات شوی دی
د سیاسي حقوقي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر او چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوی تحقیق په اړه څرګندونه درلوده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل چاپ ورسپانو د نور موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنې کړي دي زمونږ همکار اسدالله لودین ورتلاند کتنه کړي
د توتا پروژې په اړه راپورته شوی اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو لاره د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورسپانو مهم مطالبه او تبصری دي اطلاعات روز ورسپانو په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي ک حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب نه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي په مطلب کې راغلی معترضان د غوښتنې لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دي د ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو لاري تیر شي نه د سالنګ جامعه باز ورسپان بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرسیال محمد محقق غوښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي کده د توتاب پروژې مزي ل بامیان تیر نشي دایبل حکومتي چوکاټه ووزی په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپور ته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ کابل پوسټ ورسپان بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به دغه پروژې عملی کول له خند سره مخ کړي په مطلب کې راغلی که د توتا پروژې د بامیانو لارې تیر شي لګښت څو برابر زیاتېږي او د عملی کولو موده هم دوه کال زیات وخت نیسي د مطلب لیکوال ویلي یو شمیر کړي هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کسان او کړي غواړي چې په دغه سمواردو کې د مخالف دریس په غوړه کولو سره خپل پلویان زیات کړي توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي دا د سرنوشت ورسپانې د سرمقالې سر لیک دی په سرمقاله کې راغلی چې دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالات سره مخ کړی دی د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو لارې د توتاب پروژې عملی کول غواړي چې د یوې جرمنی کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامېږي او لږ وخت نیسي وساورس پانی بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ لارې تیر شي
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د 155 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلي کیږي د کونړ والی وای دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینی برابر شي نور حال زموږ د همکار رهولان وری په ریپورت کې ورو
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونی پروژې باندې د کار پیل کول په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغه د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړل
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعاً په حدود 203 شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیون افغانۍ دی
هغه ول په یاد اوسه کم 300 پروژو کې به 40,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 40,300 کسانو ته د کار زمینه برابر شي البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي موږ صرف یوه بلګه افتتاح کړه په مجموعاً کوم کار چې سرته رسېدی د پروژو نه هدف څارنه ده ترمیم د پخوانیو پروژو دی او کارموندنه ده د خلکو لپاره انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونټیننس به وشي یعنی محفوظ به وساتل شي تخریب مخه به ونیول شي په دومه قدمه کې به د کونړ بېوزله بیروزګار خلکو ته 40,000 شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي
والی وای ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منځوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوای سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډیر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډی نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته پیدا کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو ورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو، لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خودم غړی تاسو ازادي رادیو اوري. په کوټه کې یو او یو کلنه کندهاری میرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپل کورنۍ نفقه برابروي. دغه میرمن وایي که څه هم عمر زیات دی، خو هیڅ کله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپل کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورت راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټې ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هر ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پیغلې او سپینسارې شدی ځوان او سپینجری نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسیدونکې یوه اویا کلنه میرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور میرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر بې مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چا ته په جګ سر د سوال لپاره نه سي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپینسرې کندهاري میرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې وایي په کوټه ښار کې پر سوالګرو میرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
ارشته وینې ته په دې بازار کې په سلګونو داسې ښځې دي، ځوانې ښځې مې سپینسرې مې دوی سوال کوي، ته ډېر ګور دا د خپل کور میرمنې دا شان جوړوي، ته وایي چې ولې بل ته لاس ونیسم؟
خدای لاسونه سره کړي سترګې را کړي نو تا کړته کوم اوس کاټه تیرېږي هر ورځ زما لخوا به دې
ځواني شې خپل کارونه وکړي او مهنت وکړي نو دا خو ښه خان کې خپل کار کوي.
د راپور د وخت د کمښت لامل بشپړ خبر نشو خو د ازادي رادیو پر وی پانه موندل شي. وخت په کابل کې 2:30 بجې شوې. بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چلند خبرونه وړاندې کړي.
جمهوریت وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکي اونۍ لاسلیک شي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلې. امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې. او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډلې خبرونه موندل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو، کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی.
دا نندارتون دایمي ده او د څلور دېرش ولایتونو کې په افغانستان کې د غالیو او کلیمو نمونې دلته ده. داسې نندارتونونه کولی شي چې یو سهولت دي هغه کسان چې د افغانستان سرازي او هر رقم ډیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالیو فصنه دوی کولی شي هغه ډیزاین را هموار کړي، هغه جوړ کړي او هر څوک چې غواړي د فرش او قالین استفاده وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 ډالرو په ارزښت یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. بلخوا په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمیر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د ناامنۍ له امله په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې افغان سوداګر به راتلونکي اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسي سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړلیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی پسرلی زیاتوي له روسي سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د قانونو زده کړې او ودانۍ جوړولو په برخو کې د پانګونې لپاره یو تړون لاسلیک شوی و. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې روسیه همدارس د افغان سوداګرو لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 8 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبې زمان څخه واوریدل. په پاتې برخه کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه را ته وړاندې شي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه منې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملما دی. مننه کوم کمینزاده صاحب، به دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و، اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، صنعت ښه نه دی،
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2014 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زه درته عرض وکم، ایجاد یې دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل د مارکیټ ته، او دا هیواد یې الحمدلله په نونسو سکتورونو کې پوره خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې د نیمه خود کې پای حالت ته ورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و، دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایعو ته مځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ یې ورته ور نکړل.
تاسو بازارو جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي
بله بله بله
مسایل و، دا هم د لاملو کنه ځین نور مسایل
یو ویلا دا و، بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شو، ولو تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شو، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست، ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه وتی، موږ صنایع یې د داسې حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زر یو نیم زر پبلیک سکوت شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل شي، مونته هغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوم، زه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړی، او موږ په دې کې د خود کې پایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تاتی اصلا نیاوی اصلا نی، او اووی سکتورونه داسې دی چې په مجموع کې چې په خود که بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په لاته رسیدلی یو، مثلا 10% هم یو، 40% هم یو، 50% هم یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخوا کې حقیقت د صنایعو نه هیڅ نه و، حمایت نه دی شوی د صنایعو نه، که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو، خو د صنایعو نه هغه نه و شوی، د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایعو نه حمایت کو تقریبا د موږ یو لستونزې وي، په دغه یو لست تشخیص شوی ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې په تقریبا 15 ستونزې ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دې نه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي، مثلا موږ چپس وارده و، خود موږ داخلی چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي، تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنیګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید وخلی.
نو عملاً
دولت
دخل
عملاً شي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کوشي نور شي وخلی، او دغه وزارت پولیس او هکزو امنیت، هکزو پولیس او امنیت زمو تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه وس استفاده کا، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چې د شوی. دریم بخش دا و چې موږ دولت ته د تعرفه و د خام موادو چې موږ ورته ویلی و چې موږ د خام موادو باندې د موږ تعرفه باید را کم شي نسبت د پخو موادو نه، هغه هم دولت تاسو وکتل چې د شورا د اقتصاد عالی شورا په دغه هونه کې په دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعروفه به 2.5% وی، کم تعروفه به 1% وی.
مخی در تعروفه سیستم چنگو؟
مخی در تعروفه سیستم دسته نوا چه پا گو که پا کت تنها سو قلم دولست قلم او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعروفه و سندکارانو پا مگو تعروفه بانده رو ولل وست بسه نوی.
کمی زاده سب ساسو خبرم نیستم ده دی تر چنگ معمولا دستی براندیزون هم دولت تکیر شی باید پا ساسو پا استلا بندی پا بالمثل توکو بندی چی در خارج سواره دیجی پر دی بندی هم باید مالیه زیاد تسی ده کار حکومت بکی؟
ده کار حکومت تای وحد پوری کلی تای وحد پوری تقریبا پا زنی سکترونو که ده کار وکا او ده کار ما در تاوکا در تاویل چی ده هم دی ده سلورم مساله ده چی ده کلی خود دی ده پارا وست دوام ریسر چیز موگ بیار آوان دی زکر چی ده کار خود دست نده چی ده پیوازای ختم شی ده چی کلا موگ زرپیت پیدا که و موگ آجل ده دولت سر ورزو او هغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا بیا تارو پلوړه کوي موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه وخت کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوږ تارو پلوړوي ځینې نورې ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي اوسه کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مسله کاملا زموږ پاتې ده تر اوسه پورې د خې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاین حل پاتې ده په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کو دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي باید ځنې قوانین دي چې ټکر کړي یو بل سره مثلا که قانون گمرکاتو ده قانون سرمایه گذاره ایسره ده پا تکر کده ده وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون ده اگه یوچه دی پا ده گمرکاتو قانون بلسویایی ده مالیاتو قانون بلسویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق ده سرمایه گذاره ده اگه که بلس دی ده قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین ده صنایع و ده پاره یو مشخص تگلار صنایع و دپار تشویقی تگلار جول شی چه اغا تر اوسه پوری کار لاین حالا پاته دیب دیگو بخش
که تاسو مخی شراب پرش تاسو ولس مشر سر منظمی لیدن لری ده موضوع تاسور تا مطرح کرده دوی جمنی در کرده چی
ده طول موضوع مطرح کرده
بله من نکم کمیزاده سیب که دسی ارقام را کش ده محل پرطول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا یو زر دوه سوه تر یو نیم زر پر سقوط وسلی اوس فعلي حالت څنګه دی په څه شمېر کې دي
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود درې زره پابریکې لرو چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه و پوری نیولې داس پابریکه مخ په پارکونو کې لرو دغه نور پابریکه چې دی وړې وړې پابریکه دا پابریکه په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې زمزه کې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټول درې زره په پبریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو چې په غو کې ځینې پبریکې په دې کې بیا فعالی دي ځینې پبریکې غیر فعالی دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پبریکاتو دی تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې د غو د جملې نه تقریبا په دغو د دیا دوه زره دیارلسم کال یا دولسم کال نه را په دې خوا چې د وتل د ایساب د قوتونو د کمبود د کمکونو راغی په دې کې تقریبا څلوېښت زره کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بېکاره شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
ستاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یوه صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کېږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بدشجان زدران، د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دې په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندارن که خارج از درس
دې موضوعات بحث کنن. حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخیر رخلصي نه، راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي چې دوی نوې دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو کم خپل مفکوره چي ده، هغه استادان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ور زده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم یې نورالله ده، د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغو سیاست ته خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شي، حتی هر یو استاد وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول بلیکلي مارک په طالبان، ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویلي. نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي، هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول. دا که وروسته سره غټ هم سي، وروسته سیاسي څیرې ته جوړېږي او یو د بل په زید باندې کار کوي.
د مانو مبایلا وردک د کابل پانتن محصل ځین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کی چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر راوړي او غوی وکول شي پر اتلونکو خپل مخه ته ورسی
کاغه خواغه ملګریش په سیمپو کې سره بازار او تاجک دا صرف دی باندې سره و سال کانل ته پیژندل کی دا دی پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دی موږ لوبي پنتون چې څوک پاريږي علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سې جوړول زده کړو
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې راځئ د بادشاه جان او د محمد اتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو
ډیر زله شویل چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو پر کډ استاد به یو چا صفت کو شاګرد ول نه پام دی ول نه نو استاد به سره ډیر تزاد ولې دوم بیا به تل ز تایم دی هان کې نکمو مو یو زو تا باندې د سی وکم یا به تاسو د سی وکم خو شاګرد به تبې نو ډیر وسوسه ور چلو د کومګه به هم پښیمانه شو ما به دا خبره نه وای کړی
یو استاد وو چې دیو رهبر به ډیر ستاینه کوله هغه چیزین کتابونه لیکل مونږ به خرڅول کله چې ما برګونو خو دنو هغه نور ماسلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه بیا دلته څه ماسلین چې دما طرفدار ول بیا غو هم پاتې دلو دما لنګې وکړه یعنی په دوه ډلو ویشلو په یو صنف کې مونږ جنگ پیل سو کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه جالب دا و چې عقل ما نه مخ کې شکایت کړای و چې دغه ماسل بیجه پختنی کې وړ استاد کم راولي
دوستانو د بشری حقوقو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي د زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی نه پر دوی د خپل سیاسي مفکورې تپل
کله که خوشحال بابا چې وایي چې شیخ تلمنځ روژه کې زه په ډکې پیالې اخلم هر سړی پیدا دی خپل کار لره کنه که فرضاً د فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل څه ور کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی ځکه دا اوچورا یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پر ورکول کیږي زموږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټ واخی پس هر پوهنتون کې دی که روزنیز مرکز دی که دولت نور څنګه دی په دا سې ډیسپلین ولري چې هغه کړنه باندې دا سار ولري چې هغه نصاب یا روزنیز یا بل نصاب په سم لار تطبیق سي غیر له دې څخه ګډوډي راول او ګډوډي د وطن بربادي ده
د اکاډمی کې ساحه اوس تر څار لاندې دی او کنه پاړه به ورسته واوري د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د جنو نور اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حد لاړ نشي ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي
په پانتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده نه استاد کولای شي فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي یا سیاسي موضوعي بحث باندې کوي تر تحلیل پورې لار سي لیکن تر قضاوت پورې دی باید لار نه سي دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډیر عالی نظر ده یا ښه تحلیل ده داد ډیرو به تجربه او کم علم استادانو کار ده کله چې استادان تجربه پیدا کړي کله استادان علمیت ډیر سی بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي کله چې استاد یو بحث کوي هغه د هغه شخصي قضاوت توسید نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري ملګرو څو مودا وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خبره شوی ریپورت کې ویل شوی و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یو مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالف وسلوالو بیرغونه لزان سره لیکدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکی ساحه د خپلو اغراض لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت که بعض خلک او بعض مسئولین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارگان ته معرفی شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون ندی یا دولتی پوهنتون ندی، زمون علمی و اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصی مطالبات و خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
کاغلی فیصل همدار از وای چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د معاصرانو او د استادانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي له ټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دوی وای چې کچېری بیا هم معاصران په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان پخپله پخپل ټولګي کې د مضره سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې پخپله لار راولي، فرزند دغه درس ته ورکول دغه یما سوال ده. دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډیر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي اداره ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو له کبله یې درس پرېښود. کنه نو د خو غوښتل چې انجینر شي.
استادان چې به راغلل سم ته دوی به موږ د دې کیسې راوخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعضې استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسي ډېر ته خوشحاله، او بعضې استادان دي چې موږ زړه تور کړی دی په دې خبرو سره. کی میو چې درس یم اوروره تحصیل وکم، خپل می روره انجینری سره شوق غواړم، د خپل مشران چې خسته او تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد سانتیاوی ورته بلدا د خپل مشران نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه مل
آزادی رادیو لوونه ترو.
الله زما جانوي ويا الله